د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ رادیو د یوې بلې یو ساته خبرونه اوریدو ته رابولم. په دې خبرونه کې به پر دوو اونیزو پروګرامونو سربیره په راپورونو کې د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د څرګندونو جزئیات واوري چې وایي که د انتخاباتو د مالي لګښت پیسې برابرې نشي نو د ولسي جرګې انتخابات به نور هم وځنډیږي. په بلخ او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو د ډله ییزو حملو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه به هم خپاره کړو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې چې څو شېبې وروسته وړاندې کېږي واباورئ چې شاوخوا دوه سوه دینی عالمانو د پاکستان په لاهور ښار کې د ځان وژونکو حملو پر ضد فتوا ورکړه او د ایران دفاع وزیر له جګپوړو عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته رسېدلی. د نړیوالو خبرونو له وړاندې کولو مخکې ناجیې ساپۍ ته غوږ شئ چې د افغانستان کورني خبرونه اوروي.
په کندهار کې د یوې انتحاري حملې له امله اووه تنه ټپیان شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبرداری ورکوي که د پارلماني انتخاباتو بودیجه ترلاسه نه کړي دا انتخابات به نور هم وځنډیږي. او ټاکل شوی چې سبا د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو نولسو پولیسو علني محاکمه ترسره شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر خبرداری ورکوي که چیرې د ولسی جرګې د انتخاباتو بودیجه ترلاسه نه کړي دا انتخابات به نور هم وځنډیږي. د دې کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په ولسی جرګې کې وویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره اتیا میلیون ډالرو ته اړتیا ده.
د انتخاباتو کمیسون په دویمه طرحه کې د 1390 لمریز کال د میزان یولسمه د پارلماني انتخاباتو نیټه پیشنهاد کړي، خو متاسفانه تر اوسه پورې هم نه ده ځواب شوي. یوازې د انتخاباتو د لګښت د پوره کولو لپاره موږ اتیا میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو.
ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې کاري دوره د افغانستان د اساسي قانون په اساس د روان کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي، خو د جمهور رئیس دویم مرستیال څه موده مخکې وویل چې د انتخابات به د 1395 کال پورې وځنډیږي. د جوزجان امنیه قومندان وایي چې افغان ځواکونه توانېدلې چې وسلوال مخالفان د دې ولایت له اقچې ولسوالۍ په شا کړي. فقیر محمد جوزجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف یې د خنجر یو په نوم عملیات پیل کړي چې اوس هم دوام لري. د کندهار ښار په مدد سلور لارې کې د یوې انتحاري حملې له امله دوه سرحدي پولیس او پنځه عام وګړي ټپیان شوي دي. د دې ولایت ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د دې حملې هدف د اسمت په نوم د سرحدي پولیسو یو قومندان و چې په دې پیښه کې ټپي شوی. او ټاکل شوی چې سبا د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو نولسو پولیسو علني محاکمه ترسره شي. د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړېدو دي. د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنې په جرم څلور کسان د اعدام په سزا او اته نور په شپاړس کاله بند محکوم کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جنقه الکوزي اوري.
شاوخوا 200 دینی عالمانو د پاکستان لاهور ښار کې د ځان وژنې پر ضد فتوا صادره کړې. په دې فتوا کې چې پرون په لاهور کې د دینی علماو کانفرنس کې صادره شو راغلي، ځان وژونکو حملې د اسلامي شریعت له مخې حرام دي. دینی عالمانو د غرازو ویل د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نورو بنسټپالو ډلو فلسفي غیر اسلامي دي او د بې پروايي پر اساس برابرې شوي. په فتوا کې د غرازو ویل شوي په یو اسلامي دولت کې د غیر مسلمانو خلکو ساتنه او امنیت حتمي او لازمي ده. دنیا عالمانو د غراز په فتوا کې ویلي کوم کسان چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د کمپاین په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکوي او خزینه روغتیایي کارکوونکي وژني ډیر بد جنایت کاران دي. د ایران دفاع وزیر له جګپوړو عراقي چارواکو سره د خبرو په مقصد بغداد ته رسېدلی. جنرال حسین دهقان په داسې حال کې بغداد ته ولاړ چې د اسلامي دولت وسلوالو پرون د انبار ولایت مرکز رمادي ونیوه. عراقی چرواکی وایی د ایران ملاتړی شیعه ملیشه ځواکونه له حکومتي عسکرو سره یو ځای د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره منسجم شوي دي. د ایران دولتي خبري رسنۍ وایي دهقان به له عراقي چرواکو سره په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت او د تروریزم پر ضد د دفاعي او پوځي همکاریو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. په عین حال کې د روسیې تاس اژانس په مسکو کې د عراق د سفارت په حواله وویل د عراق صدر اعظم حیدر العبادی به د مې له ویشتمې نه تر درویشتمې پورې له مسکو نه لیدنه وکړي. کرملین وای مسکو ته د اروپایی او اروپا آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ویکتوریا نولان سفر به د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو علامه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای نولان د مې په 18مه مسکو ته تللی او نن به د روسیې له جګپوړو حکومتي چارواکو سره د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د عملي کېدو په نورو اقداماتو بحث وکړي. تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافوف سره کتلی و. ویکتوریا نولان نن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف او د بشري حقونو له سابقه لرونکي فعال لودمیلا الکسیفا سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ وکړ او وایي پیونګ یونګ د اټومي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې پر وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. کیری نن په سیول کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر یون بو ینګ سی سره ګډ خبري کانفرنس کې وکړې.
particularly with its recent provocation
da waiter de mahala shamali korea che pdi urustayo ki ida kade che khpal plastic tugandi pa bari sar azmuili atomi wasliya aw plastic tugandi par makhuri da hewad jmono matawlo ta dawam warkawi gwa khuno ramasta kawi aw pakhkara dawal dar naywalo qawaninu be ehtiramay ta dawam warkawi da shamali korea hukumat da khpal khalko da asasi azadai aw bashari khuno da ta'min khyal na sati
while denying its own people.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غراز د شمالي کوریا په مشر کیم جونګ اون انتقادونه وکړل او د پیونګ یونګ چارواکو لخوا په عام محضر کې د بې رحمانه او وحشیانه اعدامونو یادونه وکړه. د جنوبي کوریا استخباراتو تیرونې ویلي و چې د شمالي کوریا دفاع وزیر لرې شوی او ډېر امکان لري چې د عسکري مراسمو پر مهال د بېده کېدو او ګنګس کېدنې له امله اعدام شوی وي. ایران هلمند د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د معاملې له مخې به د دریو میاشتو موده کې د هېواد د تیلو صادرات د اقتصادي بندیزونو مخکې وخت ساحې ته ورسیږي. د ایران د تیلو د وزارت مرستیال وزیر رکن الدین جوادی رویټرز اژانس ته نن وویل هلمند چې ایران به بیرته خپل د تیلو صادرات د بندیزونو مخکې وخت ساحې ته ورسوي. جوادی زیاته کړه د دوی هدف په ورځ کې د 2.5 میلیونو بیرلو صادرول دي. جوادی چې د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ عمومي رئیس هم دی په مالیزیا کې د آسیا د تیلو او غاز کانفرنس کې خبرې وکړې. او په یمن کې د حوثی افغانانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حمله تر 15 ورځې اوربند وروسته بیرته پیل شوې. دا اوربند د بشري مرستو لپاره نافذ شوی و. د یمن امنیتي چارواکي وایي نن سهار وختي د هیواد په ساحلي ښار عدن کې د یاغیانو پر اهدافو او ټانکونو بریدونه وشول. دا په داسې حال کې ده چې پرون د یمن مشرانو په سعودي عربستان کې په یوه غونډه کې د یمن په راتلونکي خبرې وکړې. په دې غونډه کې حوثي شیعهګانو برخه نه درلوده. یمن ته د ملګرو ملتونو استازی اسماعیل شیخ احمد پرون د جګړې له ښکېل اړخونو وغوښتل چې ټینګ شوی نازک اوربندي وغځوي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دا هم د افغانستان د څو ستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړ درجه 28.4. په کندهار کې اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 15.3. هرات اسمان لمر. د تودوخې لوړ درجه 13.6. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 11.0. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 22.2. ګردیز اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 28.9. او په بامیان کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې خیل ور درجه 28.6.
زمو کاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي کډ ولسی جرګې د انتخاباتو مالی لګښت برابر نشي نو د انتخابات به نور هم وزندېږي. په شمال کې د اقچه او په جنوب کې د خاص روزګان په رولسوالیو وسلوالو طالبانو درنې حمله پیل کړي. په قبایلی سیمو کې د پاکستانی پوز د عملیاتو له کبله بې ځای شوی کورنۍ غوړي بیرته خپل کور کول تستنی شي او د کونړ والی وایي چې د دولتي ادارو د مامورینو د اضافه کاری قطع کېدو لوی ستونزې جوړې کړي.
یو پیاده یو عاجل زموږ په دفتر کې کمبودو 15 میاشتې کېږي. هغه هلته بیچاره کار کوي. یو روپۍ تنخواه نشته ولې چې منظوري نه ده شوی. والی صلاحیت نه لري چې هغه مقرر کړي.
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به پر هغو عواملو خبرې وکړو چې له کبله یې په ټولنه کې فعالې مېرمنې پر کور ناستې دي.
کله ناکله تعصب او کله ناکله دښمنی کله ناکله جهل و نادانی د دې سبب کېږي چې زموږ خویندې قرباني شي.
لانی می نریس اونیس پروگرام سره یو ځای په دوه منی مای کې د یو کلی زرغغونه در درامه یو نوې برخه خبريږي او ر دوه تیر سره وسی. قدرمن اوریدونکو پام وکړی دی د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نن وویل که د پارلماني انتخاباتو بودیجه ترلاسه نشي نو دا انتخابات به نور هم وځنډیږي. احمد یوسف نورستانی د ولسی جرګې غونډې ته په داسې حال کې حاضر شو چې یو شمیر وکیلانو پرې سخت اعتراضونه ورکړل. نورستانی وویل د پارلماني انتخاباتو لپاره اتیا میلیونه ډالرو ته اړتیا ده او داسې ښکاري چې د دې پیسو د تمویل لپاره نه حکومت او نه هم بهرني تمویلونکي زړه ښه کوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په خاطر د جرګې ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس ورتګ د خلکو د ځینو استازیو لکلک مخالفت سره مخ شو. ټول مخالفتونو سره سره د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د یاد جرګې لپاره د راتلونکو انتخاباتو په اړه وضاحت ورکړ. احمد یوسف نورستانی تیرې انتخاباتي لانجې، د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون، د انتخاباتو په اړه د حکومت نامعلوم دریز او د بهرنیو لخوا د بودیجې نه تمویل هغه خنډونه وبلل چې د ولسی جرګې انتخابات یې ځنډولې دي. ښاغلي نورستانی وویل د انتخاباتو کمیسیون ډیر پخوا د انتخاباتو طرحه له حکومت سره شریکه کړې خو تر اوسه یې آن د دویم ځلي طرحې په اړه هم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د انتخاباتو کمیسیون په دویمه طرحه کې د 1399 لمریز کال د میزان 11 د پارلماني انتخاباتو نیټه پیشنهاد کړې خو متاسفانه تر اوسه پورې هم نه ده ځواب شوي. تر ټولو خواشینونکي دا چې بهرنیو تمویلونکو هیوادونو په نامنتظره توګه په تیرو دوه درې اونیو کې له انتخاباتي ادارو سره د خپلو مرستو د بندولو خبره کړې ده. یوازې د انتخاباتو د لګښت د پوره کولو لپاره موږ اتیا میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. د انتخاباتو کمیسیون رئیس ښاغلی نورستانی وویل د بهرنیو مرستو په بندېدو سره به د انتخاباتو کمیسیون څه باندې 800 روزل شوي کارکوونکي په کور کښېني چې دا مسله په خپله د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. که څه هم د خلکو ځینو استازیو د انتخاباتو کمیسیون مشروعیت د منلو وړ ونه باله خو د دغه کمیسیون رئیس سیاسي مسایل او د رایو پاڼو په تفتیش د بې ځایه پیسو لګول د انتخاباتو کمیسیون د بې باوره کېدو اصلي عوامل وبلل. د ولسی جرګې کاري دوره د 15 تخنیني کال په سرطان میاشت کې ختمیږي خو څه موده مخکې د ولسمشر دویم مرستیال وویل چې د دې جرګې لپاره انتخابات څه کال نه بلکې کال ته ترسره کیږي. اخو د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د دوشنبه ورځې عمومي غونډه رهبری کوله پریکړه وکړه چې دا جرګه انتخابات غواړي خو د انتخاباتو کمیسیون لخوا د انتخاباتو ترسره کیدو پورې به خپل کار ته دوام ورکړي.
اقتصادي یا بودیجوي مشکل د کمیسیون اصلاح، د اجرایه قوې عدم اراده د انتخاباتو لپاره، د نړیوالې ټولنې د مرستو بندیدل، نو تر څو پورې چې کمیسیون انتخاباتو ته چمتو نشي د دوی د اظهاراتو مطابق ولسی جرګه خپلو ورځنیو چارو ته په رسمي او قانوني توګه ادامه ورکوي.
ښاغلی قدیر هم دراز ټینګار وکړ چې د انتخاباتو کمیسیون د قانون له مخې هر وخت د دوی لپاره ځواب ویونکی دی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د دې موضوع په اړه د نور بحث لپاره نوریاس نوری د افغانستان د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایه مشر یوسف رشیدی سره مرکه کړې. د دې مرکې په پیل کې نوریاس نوری له ښاغلي رشیدی پوښتلی دي چې د انتخاباتو په وړاندې اصلي ستونزه کومه ده.
ماشینه کلیه دیگه وجود داره. لذا آدری اونجا از واقعیت شدی که رشیدی صاحب، تاسو د انتخاباتو څارونکو ډله یاست. افغانستان کې مو د انتخاباتو مخکینی پړاوونه څارلی دي. تاسو څه کولی شئ په اوس وخت کې، او غوښتنه مو د افغانستان د ملي یووالي له حکومت څخه ده؟
رشیدی صاحب، دغه ستونزې یا دغه دلایل چې تاسو اوس یادونه وکړله، څه فکر کوئ چې د افغانستان د حکومت مشران که چیرې دغه انتخابات زندیږي او هغه ستونزې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر سر راپورته شوي دي ډېر ژر هواري نه شي، آیا دا به نورې ستونزې راپورته نه کړي؟ آیا دوی خبر نه دي له دې موضوع نه؟
د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشیدی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی د څرګندونو د انتخاباتو د تمویل پر اړوندو مسایلو او د انتخاباتو پر نورو مسایلو خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. اوس هم د هیواد امنیتي حالاتو ته کتنه کوو. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دولت د مخالفینو په وړاندې په اقچې ولسوالۍ کې تصفیهوي عملیات پیل کړي. د جوزجان ولایت د امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادۍ راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې چې نن سهار پیل شوي او تر اوسه دوام لري مخالفینو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې ده. مجیب رحمان حبیبزی له سیمې راپور راکوي.
د جوزجان د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د دې ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د دولت مخالف وسوالو په وړاندې د مختلفو امنیتي ارګانونو په همکارۍ سره چانیز عملیات پیل شوي دي. د جوزجان ولایت د امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا عملیات نن سهار د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ او ورته په مربوطه سیمو کې پیل شوي دي. د هغه په خبره چې په یادو عملیاتو کې تر دمه د دولت مخالف وسلوال 8 تنه ټپیان شوي او 3 تنه نور وژل شوي دي او د دواړو لورو ترمنځ اوسمهال هم دوام لري. د جوزجان ولایت د امنیه قماندان فقیر محمد جوزجانی پاړه داسې وویل: موږ د اخچه ولسوالۍ اطراف محاصره کړي. عملیات د 209 شاین قلوردو د لومړۍ لواء د قماندان لخوا رهبري کیږي. مخالفینو ته پکې مرژوب لا وخت چې پکې درې تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. بلور ته د اخچه ولسوال رحمت الله حشر لازری راډیو سره په خبرو کې وویل چې شاوخوا 3000 کورنۍ د وسلوالو مخالفینو د فشار له امله د خپلو سیمو پریښودو ته اړ ایستل شوي دي. ښاغلی حشر وویل چې تر ټولو نامنی سیمې د قرای سرخ، سقس کول او جبر شهید سیمې وې چې اوس مخالفینو د امنیتي فشار له امله یا د سیمې پریښي او د خمب ولسوالۍ او جوزجان ولایت نورو سیمو ته په شا تمبول شوي دي. د ملا مجید څلور تنه چې د خماب نومول شوی ولسوال دی وژل شوی دی او همدارنګه د قاری حافظ 8 تنه چې د اخچې نومول شوی ولسوال دی ټپیان شوی دی. جګړه دوام لري او د دوی مرګ ژوبله به زیاته شي. حشر وویل چې د یو دیرش خنجر په نامه عملیات د 209 شاهین قول اردو د لومړي لیول لخوا رهبري کیږي چې پکې تر دمه اته تنه ټپیان او څلور مخالف وسلوال چې پکې د خماب ولسوالۍ د مخالفینو نومول شوی ولسوال هم شامل دی وژل شوي دي. په عین وخت کې بیا د 209 شاهین قول اردو ویل محمد رضا رضا ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیات په سیمه کې روان دي او تر څو ورځو نور به دوام پیدا کړي. دا به داسې حال کې ده چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادا کړې ده چې شپږ تنه دولتي سرتیري وژلي او د افغان پوځیانو دوه ټانګونه یې هم ویجاړ کړي دي. مجیب رحمان حبیب زای ازادۍ راډیو جوزجان.
وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو هم پراخې حمله پیل کړي. له روزګان ولایت څخه را رسیدل راپورونه وایي چې لږ تر لږه 400 وسلوالو له تیرې شپې راهیسې هڅې پیل کړي چې د دې ولایت ستراتیژیک ولسوالي خاص روزګان ونیسي. دا سیمه له تیرو څو میاشتو راهیسې د وسلوالو له ګواښونو سره مخامخ وه او اوس یې د محاصرې ادعا کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې واورئ.
د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي چې د شپې درې بجې شاوخوا 400 جنګیالي راغلي او پر یو وخت یې د امنیتي ځواکونو پر 12 پوستو بریدونه پیل کړي دي. نوموړی وایي چې دغه پوستې د خاص روزګان او ترینکوټ ښار ترمنځ پرتې دي. د په وینا چې اوس هم په سیمه کې سخته جګړه روانه ده خو هغه ادعا رد کړه چې د خاص روزګان ولسوالۍ د سکوت او معاصرې په اړه اسوي ده.
مسوال مخالفین نو زمور پر پوستو باندې هم حال بریټ کړي چې د دې بریټ په هم خپل وخت سره د پښاټ هم ولسوي زمور امنیتي ځواکونو ته هیڅ راته نه فاصله کړې دی وختي او د څنګه په نوم باندې زمور د امنیتي ځواکونو یو پوسټر چې هلته د مسوال مخالفین د بریټ نه په قدم رسیدلې دي چې اشاره وسهم په سیمه کې پاتې دي.
په جنوب کې د 215 اتل کلی اردو درستیزوال بریج جنرال سید واقف شاه سیدی بیا دغه جګړه دومره لوی نه بولی او زیاتوي چې حالت میش سرتیری د دفاع توان لري.
جن په غیر کمای لگا څنګه چې وایي چې هغه څنګه ته وایي د دې حالت ما چې کومه دوی سره خبرې وګړو کوم اسان د مافاس روزګان کې چې هغه وضعیت د سیمه د نورمال راپور کوم هغه نو کوم حالت راشي موږ هغه ته غوښیو
په خاص روزګان ولسوالۍ کې تر ټولو سخته جګړه د سنگارپور پوسټ سیوی چې چارواکي پکښې د درو وسلوالو د وجلو ادعا کوي. د یو بل خبر لمخې د وسلوالو مخالفینو یو ډله نن سهار 8 بجې د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ په مرکز کې د شاه زمان په نوم یو ښوونځي ته ننوتلي. د هغه لیسې مدیر عبدالعلیم خان د زده کوونکو په مخ کې وژلی او یو ښوونکی اتیکولای له ځان سره ژوندی بیولی. د والی ویان دوست محمد نایاب وایي چې دغه ښوونکی بیرته د افغان ځواکونو په هڅو خوشی شوی دی. طالبانو د خاص روزګان پر امنیتي پوستو د حملې مسولیت منلی او د وو افغان سرتیرو د وژلو ادعا کوي. خاص روزګان د مرکز ترینکوټ جنوب لور ته پرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالی په شمال کې د غزنی د دوو نامنو ولسوالیو اجرستان او مالستان، په جنوب کې د زابل د خاکی افغان دای چوپان او د کندهار د میانشین او په شمال کې د دایکونډي ولایت سره ګډه پوله لري. وسلوالو طالبانو مخکې هم د دې ولسوالی د مهم جغرافي جوړښت له امله په واروال حمله کړې و خو د تیر شپې حمله یې په لویه کچه و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ذبیح الله له خاص روزګان ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي زموږ په ولسوالۍ کې د جنگ له کبله لارې بندې دي که امنیتي ځواکونه دغه ولسوالۍ ته د مرستې لپاره رانشي نو ښایي دا ولسوالۍ سقوط وکړي. اسدالله شاجوی ولسوالی څخه لیکي حکومت وایي چې په زابل کې د بدر په نامه پوځي عملیات پیل کړي دي خو بیا هغه طالبان دي او هغه جنگونه دي. نه عملیات شته نه بل څه شته بلکې د خلکو ځورونه ده. حبیب الله سنگین ولسوالی څخه لیکي زما د ولسمشر اشرف غنی څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالی ډیره نه امنه ده. دا ولسوالی دی یا پاکه الکی چې مونږ خپل ژوند په خاتوګه تر سره کو او یادې امنیت په کې ټینګ کړی. لنورستان ولایت نه قاری محمد مدنی لیکي لولسمشر او اجرایی رئیس نه احترامن هله کوم چې د هیواد امنیتی وضعیت ته په کتو سره ژر تر ژره د دفاع وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي تر څو امنیتي خنډونه یو څه کم شي او خلک د آرامۍ او سکون ژوند وکړي. زموږ غږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو د شپه زمون غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو، اوس په مکرې یو بل مطلب ته. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې زرګونه بې ځای شوی کورنۍ غواړي چې خپل کورونو تستنی شي، خو دوی په یو شرط خپل کورونو تستنیدای شي، او هغه دا چې لمړی د پاکستان له حکومت سره ژمنه وکړي چې په قبایلی سیمو کې له موجودو سخت دریزو سره به جګړه کوي. د شمالي وزیرستان خلک شکایت کوي چې د پاکستان نورو سیمو وګړي اړتیا نه لري چې حکومت ته په لیکلي ډول ژمنه ورکړي، او دا چې د امنیت ساتل د عادي وګړو کار نه بلکې د حکومت کار دی. ملالۍ بشیر او په دې اړه تفصیل.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان له بې ځایه سوي خلکو غوښتنه کوي چې خپل کورونو ته ترستنېدو مخکې باید د 2015 کال شمالي وزیرستان ټولنیز تړون په نامه یو تړون لاسلیک کړي. شاوخوا 2 میلیونه کسان په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله بې ځایه سوي، او اوس په نورو سیمو کې په کمپونو کې اوسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستانی چارواکي وایي په قبایلي سیمه کې 18,000 کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي دي، خو د اصلي زیان ارزونه په خپلواک توګه نه ده سوی. پاکستان له نړیوالې ټولنې څخه د 800 میلیونه ډالر مالی مرستې غوښتنه کړې ده چې دا کورونه ور باندې بیرته ودان کړي، خو کورونو ته ترستنېدو مخکې دا خلک باید د پاکستان له حکومت سره تړون لاسلیک کړي. د شمالي وزیرستان یو شمیر مشران د دغه تړون مخالفت کوي. د شمالي وزیرستان قبایلي مشر میر کالام خان وایي د دې تړون له مخې حکومت هم له وزیرستانیانو وسلې راټولوي، او هم ورته وایي چې د امنیت ساتلو لپاره وسلوال لشکر جوړ کړي. ښاغلی کالام زیاتوي چې په دې تړون کې دا خبره هم سته چې کڅوک د امنیت پټنګولو یا د وسلوالو مخالفینو په نیولو کې پاتې راځي، د حکومت لخوا د کور ورانولو په ګډون به یو شمیر نورې سزاوې هم ورکول کیږي.
بل هیڅ شی په دې کې نشته، خو صرف دا سب باندې چې کم سایونه دی را کړی دي، دا بالکل په دې شی باندې ګډ را ګرځي چې مونږ به وته د چوکیدارانو چوکیداری کاوه، مونږ بل ته د سکیورټي ادارې د حکومتي مقامات
اسوسییټډ پریس خبری اژانس په شمالي وزیرستان کې د ځینی مشرانو لخلې وایي چې امنیت ټینګول د حکومت کار دی، د عادي خلکو کار نه دی، او ځینی بیا شکایت کوي چې په پاکستان کې نور وګړي اړتیا نه لري چې داسې کوم اسناد یا تړون لاسلیک کړي. د دوی په وینا دا تړون په دې معنا دی چې د خپلو استخباراتو سرتیرو او مامورینو څخه د پښتني پر ځای پاکستان په سیمه کې د تروریستانو د شتون پړه پر قبایلي خلکو اچوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یمن کې د بشری مرستو په خاطر 15 ورځنی اوربند پای ته رسیدلی، او د سعودي په مشر ائتلاف په یمن کې د حوثی اغیانو پر مرکزونو خپلې هوایي حملې لسره پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر سعودي او حوثی اغیانو غږ کړی چې اوربند تمدید کړي. رضوان مراد د یمن د روان وضعیت په اړه د جرمني د خبری آژانس ډی پی ای د راپور لنډیز اوروي.
یمنی چارواکی وی د سعودي عربستان په مشرۍ سیمیز ائتلاف نن د دې هیواد په ادن خر او ځینو نورو برخو کې د حوثی اغیانو پر سنگرونو او مرکزونو هوایي حمله وکړي. حوثی اغیان وی د سعودي په مشرۍ ائتلاف په الاولبان او عریش خارونو هم بریدونه وکړل. سعودي وروسته تر هغې نن پر حوثی اغیانو هوایي بریدونه له سره پیل کړل چې په یمن کې 15 ورځنی بشري اوربند پای ته ورسید. سعودي چارواکو ویلي که چیرته حوثی اغیان ومني، نو دا هیواد چمتو دی چې اوربند وغځوي. بلور ته د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازي اسماعیل شیخ پر سعودي عربستان او حوثی اغیانو غږ کړی دی چې اوربند تمدید کړي. نوموړي د یکشنبې په ورځ پر یاس کې ویل د جګړې ټولې خواوې باید تاوتریخوالی ودروي، او د یمن خلکو ته د بشري مرستو د رسېدو مخه ونه نیسي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازي دا څرګندونې هغه درې ورځني کانفرنس ته وکړه چې له تېرې ورځې را په دېخوا د سعودي عربستان په پایتخت کې پیل شوی دی. د یمن شاوخوا څلوېښت ډیپلوماټان او ګڼ شمېر قومي مشران په دې کانفرنس کې د یمن د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د یمن حوثی اغیانو په دې کانفرنس کې ګډون نه دی کړی، او استدلال کوي چې د دې کانفرنس هدف له واکه د لرې کړای شوي ولسمشر هادي منصور بیا برحاله کول دي. ملګری ملتونه وای د یمن د 25 میلیونی نفوس شاوخوا 14 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري.
زمون غاګله ازادي رادیو او ری قدر مون اوریدونکو دا وخت مزدیګر 4 بجې او 13 دقیقې دی د خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه لرو، خو تر هر څه مخکې جنا خال کوزی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر خبرداري ورکوي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو بودیجه ترلاسه نه کړي، د انتخابات به نور هم وځنډیږي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په ولسی جرګه کې وویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره 80 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. د جوزجان امنیت قومندان وایي افغان ځواکونو د دې ولایت اقچې ولسوالۍ کې وسلوال مخالفان په شاتم بولي. فقیر محمد جوزجانی نن ازادي راډیو ته وویل په همدې هدف د خنجر یو په نوم عملیات پیل کړي چې اوس هم دوام لري. د کندهار ښار په مدد څلور لارې کې د یوې انتحاري حملې له امله دوه سرحدي پولیس او 15 وګړي ټپیان شوي. د دې ولایت ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل د دې حملې هدف د عصمت په نوم د سرحدي پولیسو یو قومندان و چې په دې پیښه کې هغه هم ټپي شوی. شاوخوا 200 دینی او عالمانو د پاکستان لاهور ښار کې د ځان وژنې پر ضد فتوا صادره کړه. په دې فتوا کې چې پرون په لاهور ښار کې د دینی علماو کانفرنس کې صادره شو، راغلي ځان وژونکي حملې د اسلامي شریعت له مخې حرام دي. ایران دفاع وزیر له جګړو عراقي چارواکو سره د خبرو په مقصد بغداد ته رسیدل. جنرال حسین دهقان په داسې حال کې بغداد ته ولاړ شي د اسلامي دولت وسلوالو پرون د انبار ولایت مرکز الرمادي ونیوه. کرملین وایي مسکو ته د اروپایي او اروپا آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو د مرستیال وزیرې ویکتوریا نولان سفر به د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو علامه وي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ وکړ او وایي پیونګ یونګ د اټومي وسلو د رکولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې پر وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. ایران هیله مند ده د نړۍ د شپږو طاقتونو سره د معاملې له مخې به د دریو میاشتو موده کې د دې هېواد د تیرو صادرات د اقتصادي بندیزونو مخکې وخت سطحې ته ورسیږي. او په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل شوې.
سمو غاګل ازادي رادیو اوري.
د سپورت ورزنه هندارا
له ازادي رادیو څخه مو د دې محل ورستیو سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. د هندبال د دوستي تورنمنت په دوام د هرات منتخب ټیم وټوانی دی چې د تاجکستان منتخب ټیم ته ماتي ورکړي. د هندبال فدراسیون مشر یوسف نیازی ازادي رادیو ته وویل چې د هرات ټیم وټوانی دی چې د تاجکستان ټیم ته دیش پرشل ماتي ورکړي. د غسیالي د ټو ټیمونو ترمنځ روان دي چې د کابل څخه شپږ ټیمونو، یو ټیم له هرات او یو ټیم هم له تاجکستان څخه پکشي ګډون کړی دی. ټاکل سوی د تور بامیان په نامه د بایسکل غلبونی سیالی له کابل څخه تر بامیان پورې اپیل سي. د افغانستان د بایسکل غلبونی فدراسیون مشر عبدالصادق صادقی نن ازادي رادیو ته وویل چې د سیالی په راتلونکو دوه اونۍ کې د هیواد شپږ ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ اپیلېږي. شاغلی صدیقی زیاته کړه چې په دوه سیالیو کې د شپېتو هلکان تر څنګ شل شزینه لوبغاړي هم ګډون کوي. هغه وویل چې د یادو سیالیو هدف د بایسکل غلبونی نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف د چمتووالي نیول دي. او د افغانستان کرکټ بورډ د الکوزي په نوم یو خصوصي شرکت سره د لوس کلون لپاره د معلم لا تړ تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر شفیق الله ستنګزین نن رسنوي ته وویل چې د دې تړون لمخې به د الکوزي خصوصي شرکت هر کال د افغانستان کرکټ بورډ ته 1.3 میلیونه ډالر ورکوي. نو موري وویل چې دا پیسې به د کرکټ د ودې لپاره په بیلابیلو برخو ولګول سي. تر دې مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د مخابراتي شرکت سره هم تړون لاسلیک کړی و.
زمون غاګل ازادي رادیو او ریقدر منوریدون کوشه به ورسته تاسو ته د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه او هم دراز د نیمه نړۍ 19 پروگرام چې د میرمنو لپاره ځنګړای دی وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو پزړه پوري راپور په هند کې یو میرمن چې لڅباندې څلويختو کلونو د کوما په حالت کې و مړه شو. د هغه مړینه یو ځل بیا په هند کې د دې قانون پر سر بحثونه راپورته کړي چې آسانه مرګ ته اجازه نه ورکوي. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
شپک شپیت کلانه آرونا شانباک چه پا ممبئی که نرس و دی دوشنبی پورز املا شوه. پر هغه 240 کاله مخکې په روختون کې د کار په جریان کې جنسی تیری شوی او له هغه مهال رئیس په روختون کې د کوما په حالت کې و. دا پیښه په 1993 کال رامنځته شوې او د شانباک مغز ته سخت زیان رسیدلی و. هغه په دې موده کې په روختون کې بستری و او یو ډول د کوما نیمه بېسدي په حالت کې روغتیایي کارکوونکو پالنه کوله. د اسوشټټ پرس خبري اژانس د راپور لمخه ډاکټرانو تیرونه تشخیص کړ چې د هغې سږو عفونت کړی او له هغې وروسته د ماشين په ذریعه سا اخیسته. دا خبره د ممبئی کینګ ایډوارډ د روغتون چې هغه پکې بستر وي و روغتیایي چارواکي د اژانس ته کړي. د شانباګ ملینی د هغې قانون پر سر بحثونه راپورته کړي چې آسانه یا د خپلې خوښې مرګ ته اجازه نه ورکوي. پینکی ویران چې لیکوال او د شانباګ دوست ده په 2011 کال د هنستری محکمې ته یو درخواست وړاندې کړی و او ورڅخه غوښتي و چې شانباګ ته د رګونو له لارې د غذایی موادو تیرول بند کړي او نور د هغې رنز او کړاو نه وګدوي، خو ستری محکمې دغه درخواست رد کړ. ستری محکمې ویلي و چې ټول روغتیایي شواهد د ښکارندوی دي چې هغه ژوندی ده. د ویرانی له غوښتنې سره د روغتون هغو نرسانو هم مخالفت څرګند کړی و چې له څه باندې څلورو لسیزو راهیسې د شانباګ پالنه کوي. کله چې شانباګ ته دا پیښه رامنځته شوې وه، کورنۍ یې نه شو کولی چې د هغې پالنه وکړي. هغه کس چې په شانباګ ایجنسي تیری کړی و څو کاله مخکې مړ شوی دی. هغه د غلا او تیری په جرم په 2 کالو بند محکوم شوی و. شانباګ به هغه ناروغ وي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کلونه په کوما کې وه. د هغې دوستې ویرانی ویلې د خدای شکر پر ځای کوي چې بالاخره د شانباګ رنس پای ته ورسید.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې شاغا او مقیم د پولیسو لخوا لاس په لاس پر رشوت ونیول شول. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو ولی جان چې همدې مقیم بندي کړی و سرنوشت یې څه کیږي.
په چورتونو خارونه نه ودانېږي.
څنګه وروره پوه نه شوم؟
نور مې زړه درته تنګ شو. هماغه د خپل ورور او خپل بندګرۍ کیسه دې شراته وکړه، نور دل بیگار ایس یو خبرم نه دی ویلې.
ادری سورورا خبری او کیسیم له خزړ کیږي په بند او زندانونو کې بس د ازادي شیرونه سره وایو.
اس موایا ډیر پښتنو شاعرانو په بند کې د ازادي په خیال شیرونه ویلې دي.
او د خوشحال بابا دا شیروم دا اوس را پیا شو چې وای پس له بند د دا اعظم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولای مخما کیته او یا مغول سره رازم. خیر سبا ور سره گورم.
گورا بیا ونو وای خواه.
خود شیر ویل گران کار را تخکاری، اقا نشم کولای، خو پختن دیده خیه کولای شم.
اوه پختن با دیدل تا پا بندی خانه که در سارنوالانو لچیرل سخصده کردی.
هم درسی وگرنه. خیر دریس خانه اوست ترا توی چه ولی بندی شوی؟
های اقا مطل با دیوری دلوی وای چې نه کار پاغه څه کار.
بندیخانه خو هر بندي په خپل کار پښیمانه وي. وای چې کاشکې مې آسې نه وای کړی، او کاشکې مې داسې نه وای کړی.
که زه په خپل قانون یا خبر وای نو ما چرته جنجالونه په لرګو چړو حلول.
ښه نفر دې په چاقو وهلی، ولې؟
ګاونډي مې خپل کور دو منزله کوي، دوه غبرګې کړکۍ زما د کور خواته پرېښودلې.
ښه نو دا خو ستا کور د هغه تر کور لاندې شو.
و کنه ټول غم هم دا و په سره په جنجال شو. اخو ډب مې شروع کړ، سړی مې په چاقو وه، هغه بستر شو او زه بندي.
وروره په چاقو او چاړه څه اعتبار؟ که دې سړی وژلی و بیا؟
او خدای را باندې فضل وکړه، بیا چې دلته بند ته راغلم پوه شوم چې هغه سړی هسې هم قانوني حق نه درلوده چې زما د کور خواته ورسه یې پرېږدي. خو عریضه به مې پرې کړې وای، بیا قانون پیدا او کاری
خپل قرض راوړم
سره مستند اسناد شته مخکې شه.
دا غږ دا غو مقیم نیمه پولیس خو نه دی.
او رشوت نه دی اخیسته. او لکه چې بیا راغې څه بوي
څارنوال سه ته خو یو زلزما خبره کنه واوره کنه څارنوال سه
مګه کیګه اوس راځه ستا خو یو جرم نه دی.
تا غو ولی جان په څه خبره یو شپه او ورځ کوټه ګل پکړې وا؟
ای ولی جانه دا خو زمونږ په خور روان دی.
والا
ولی جان څوک دی؟
زنیم زه ادریس هم صاحب ادریس
زیم ولی جان زیم. خو امیر صاحب قسم دی که به می تم کړی وی
پوهیږم. ضابطه دروازه خلاصه کړه. راځه زندان د بیگونه او خلکو ځای نه دی ولی جانه.
څه زه خلاص شوم؟
ګوره څارنوال صاحب زه هم بیگونه یم.
خدا خبر سپینی کی غم مکوا نه نوزا د زندان دا کوټه ستاغون دی ګناګاران لپاره جوړ شوی دی
تا څه روان دی ولی جانه د موقیم لاسونه خو ولچک دی
هو زم څنګه نه پوهېږم چې څه خبره ده
راځه ولی جانه ضابطه دروازه بنده کړه
څارنوال صاحب هغه شاغه زما پوره وړی و ما رشوت نه اخیسته
دا خبرې دې اوس ځای نه نیسي ستا غوندې خامارانو ځای همدا بندې او تورې کوټې دي
ولی جانه په مخه دې ښه شه ما ته هم دعا کوه چې له بنده خلاص شم
آمین
تا څنګه کار وشو چا چې ولی جان په ناحقه نیولی و هغه خپله زنداني شو
ډېر مه بنګېږه تا څه ویله ځانه سره لګیا یې
زه مقیمه ما باندې ډېر مه ګورېږه اوس هغه امیر صاحب مقیم نه یې یو بندی ته یو بندی زه یم
خدایه توبه توبه
وا خزه عمیرا چیرې یې
څه وایې د ګلالۍ پلاره دلته یې مه د غواو ځای پاکومه
هی د ګلالۍ مورې څه درته ووایم په دې وخت کې په کار وه چې ته په غوجله کې نه په پخلنځي کې وای
وی خدایه بیا د غرمې د ډوډۍ وخت شو دا ورځ څنګه منډې وهي
هو دومره د کار ډېر و چې هېڅ په وخت پوه نه شوې اوس خو ورځ یې نه دي لنډې
کار به مې ډېر و یا به نه و خو له ډېره غمه په شپه ورځ نه پوهېږم چې ولی جان ورور به مې څنګه وي
هی نصاره د ګلالۍ مورې خفه هم نه شي اصلي ګناه خو نصار وکړه چې په خپل سر یې واخیسته د یتیمانو ځمکه یې خرڅه کړه
دا خو زه م نه وایم چې نصار لالا مې ملامت نه دی هغه له خویندو ورونو سره څه چې له ځانه سره م جفا وکړه ګوره خپله ځمکه به یې له لاسه ووځي
تراکه زه به م درسره مرسته وکړم ته ودرې چې دا تاسو ته م لږ درته پرېمینځم چې ډېرې خټې یې نیولې دي
بس د خیر په کار کې سات نه دی په کار
زما کارم خلاص دی نور
و سړی د احمد څنګه تر اوسه ډوډۍ ته نه دی راغلی
هغه دی احمد هم لکه چې راغی وایم
نه عمرې اوږد دی چې له یادېدو سره سم زوی مې راغی
مورې و مورې
احمد زویه خدای دې عمر زما د سر له ویښتانو زیات کړه
او همدا چې یادې کړې تم په دروازه را ننوتې راوړه واښه دې غوجلي کې دننه کېږده چې د باندې لمر ډېر تیز دی
مورې او پلاره چې د تاسو دواګانې راسره وي په شا نه راځم کار مې پیدا کړ په خیر
کار دې پیدا کړ څه کار زویه
څنګه کار احمده چا سره دې کار پیدا کړ
هغه زما د یو ملګري انډیوال دی هغه سره مورې ډېر وږی شوی یم زر ډوډۍ تیاره کړی
ښه دا د ورځم ګلالۍ خور به دې ډوډۍ تیاره کړې وي ګلالۍ لورې دسترخوان هوار کړه
ګلالۍ خپله ناروغه وه خدای خبر که یې ډوډۍ تیاره کړې وي او احمده زویه تا ونه ویل چې ځان ته دې څه کار پیدا کړی دا کس دې د کوم انډیوال ملګری دی او څه کوي
هو پلاره هغه خو
ګلالۍ پلاره لاسونه مو مینځي راځي چې ډوډۍ تیاره ده
وای چاکان خپله په چا کې دی
خو دا متل هم رښتیا دی زړه د بدمشه چې وایي مه کوه په چا چې وبه شي په تا
هو وایي چې بد ګرځي بد به پرځي
هو او ته چې کرې هغه به ریبې شاغه او مقیق مونږ ته لانجې جوړولې اخر خپله پکې راګیر شو
رښتیا یې ویلي دي چې غل په غره کې نه ځایېږي
نرای باران دی متلونه اوره وینه شاغه مقیم ته وایي چې نن دواړه بندیان یو نه ولی جانه لاس راکه چې دواړه سره ځنه
خبره واورې په هغې ورځ چې بیا یې بېګا ته شاغه او مقیم په رشوت ګیر شول
ښه بیا څه شوي وو
دوکان ته په سودا پسې راغلی وو د سل افغانۍ سودا یې رانه وکړه چې لاس یې جیب ته که
ها تا ته یې هم لکه چې رشوت درکوه
او نه
د سل افغانۍ پر ځای د زرګونو بنډل له جیبه راوایسته.
ها ها،
بس یو دم یې رنګ زیر شو، ویل دا خو د هغه داړهمار پیسې دي.
داړهماران خو دواړه وه، خو ښه وه چې خپله جزا یې ولیده.
پوهیږئ چې رشوت اخیستونکي او رشوت ورکوونکي سره هغه څوک چې د دوی دو ترمنځ دلالي کوي، یعنی هغه کس چې د رشوت اخیستو او رشوت ورکولو ته لاره جوړوي، هغه باندې هم خدای تعالی لعنت ویلی او په قانون کې هم جزا ورته ټاکل شوې.
ګل محمد کاکا، یو به اچار خو راکه.
ورشه ورشه، سودا ورکه.
ښه عبیده، څه دې غوښتل؟
یو به اچار.
ښه، دا دی عبید خانه، د دې سطر نه مې اول تا ته ترشي درکړه. دې دوه ورځو کې مې نوه خرڅه کړې.
ګل محمده، تا ویل دې دوه ورځو کې دې د اچارو سطل سر لا نه و خلاص کړی؟
هو، له هغې چې دا واره ګرمه شوې ترشي مرشي چندانې نه خرڅېږي.
ګل محمده، دا اچار که دومره زنډنی کېږي دا خو خلک ناروغه کوي. کور کې دې ووایه چې نور اچار دومره درته جوړ کړي څومره چې خرڅېږي.
او دا خو لا اچار دي، زه د بدمش هغه ورځ مې هګۍ درنه وې وړې، یوه پکې خو سا وه.
راشه په تاوان کې بله در واخله.
راکه، ته به وایې چې زه به یې نسات وکړم. دا خو ټولې ماتې شوې، څه بوی جوړ کړې، دا خو لکه چې ټولې خوسا وې.
مقیم، مقیم شعبدین زوید موظف و سرنوالان خواهد.
سرنوال سب، او با خب دوسیا کارم که سب، ما وایل دا کار خوبا ما تا توان اونکی.
کم کارا و چه توان؟
هم دا چه ما پا امر سب مقیم در رشوت شک وکو، او بیام تاسو تا خبر در کر سب.
نه نه، تا دا قانون سرم راسته کردی، کم نه حقا تو رو تو امد دی پر چانده لگه ولی، ولی با تا تا توان پیخیگی؟
سیب، زه په دې ډارېږم چې خپله دنده له لاسه ورنه کړم. سیب،
ولې به دې دنده له لاسه ورکوې؟ موږ په تا ویاړو، او که وشي تا ته باید افتخاري رتبه هم درکړل شي.
مننه سرنوال صاحب.
اندېښنه مه کوه، خپل کار ته دې دوام ورکړه.
سرنوال صاحب، اوس به دغه دوو سره څه کېږي؟
څه به کېږي؟ هغه شاغه چې رشوت یې ورکوه او مقیم چې رشوت یې اخیسته، دواړو ته به د قانون سره سمه جزا ورکړل شي.
یعنې قید به پرې راشي؟
هو طبعا، خدا پریکړه به راتلونکې اونۍ په محکمه کې وشي.
ښه صاحب، د لومړۍ محکمې ورځې معلومه شوه؟
هو، موږ خو د داسې کسانو جزا ورکولو ته ناست یو، ځکه په یو رشوت خور ټوله اداره فاسدېږي.
هو صاحب، داسې خلک خو یوازې دفترونه نه، وطنونه په شرمونو شرموي.
درنو اوریدونکو، هغه څوک چې د دوو تنو ترمنځ د رشوت اخیستلو او یا رشوت ورکولو زمینه مساعده وي، ستاسو په نظر څومره په جرم کې شریک دی؟
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې خوشاله ژوند ولرئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. ولی فعال او د ښځو د حقونو مدافع میرمنې ډیرې تهدیدېږي او وژل کیږي، د دوی وژل به د عامو میرمنو پر فعالیتونو څومره بد اغیزه وکړي؟ ولی فعال میرمنې ډیرې تر هدف لاندې دي؟ روانه خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د افغان خزینه خبریالانو فرهنګي او ټولنیز مؤسسې د دوی د وضعیت په اړه اندېښنې په یو لیک کې حکومت ته وسپارلې. د خزینه خبریالانو پر وړاندې زور زیاتی، جنسیتي تبعیض او په تصمیم نیونکو مواردو کې دوی ته لږه ونډه ورکړل هغه اندېښنې دي چې په دې لیک کې مطرح شوي دي. دوی په دې لیک کې یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي. په عین وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د خبریالانو د حقونو خوندیتوب ته د یو قانون د جوړولو کار پیل کړی دی. ورسته خبر ده چې په کندهار کې د شپږ شپېتون جونو په ګډون 191 تنه په روغتیایي برخه کې وروزل شول. په کندهار کې 191 تنه له نرسنګ، قابلګۍ، لابراتوار او فارمسي څانګو څخه فارغ شوي دي چې په دې ډله کې شپږ شپېته تنه یې نجونې دي. د کندهار د امن روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر همایون رحماني وایي چې دغه کسان به بېلابېلو ولسوالیو ته واستول شي څو د خلکو د خدمت جوګه شي.
قدرمنو اوریدونکو، له هغه ورځې نه چې په افغانستان کې د خزو نهضتونه رامنځته شوي او په اصطلاح خزو له کوره بهر په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د کار کولو اجازه ترلاسه کړي، د ډیرو پرمختګونو ترڅنګ له یو لړ ټولنیزو او دودیزو ستونزو او محدودیتونو سره هم مخ وي. زموږ په ټولنه کې میرمنې چې له کوره بهر کار کوي د کورنیو له محدودیتونو نه نیولې ان کله کله په ټولنیز کچه هم تر تهدید لاندې راځي چې کله کله د وهلو، ټپي کېدلو او د مرګ شاهدان هم وي. په ځانګړې توګه په وروستیو 14 کلونو کې سره له دې چې په هیواد کې د ډیرو میرمنو د پرمختګونو شاهدان یو، خو دا میرمنې له یو لړ جدي ستونزو سره هم مخ وي. ډیری میرمنې په دې جرم چې له کوره بهر کار کاوه، په سیاست کې داخلي وي یا نورو میرمنو نوته د کار زمينه برابرولو او وژل شوی تر تهدید لاندې راغلی او یا هم په کور کې ناشته. د مثال په ډول د لغمان د خزو چارو رئیسانی حنیفه صاپی او ناجی صدیقی، د ننګرهار د ولایتي شورا غړی انگیزه شینواری، په کندهار کې د پولیسو افسر ملالی او په لسګونه میرمن چې په سیاسي نظام کې ونډه لرله او وژل شوی. ولسی چرګه کې د خلکو استاذې شکریا بارګزی چې خپل هم څمو دوړان دي په یو برت کې ټپی شوی و وای هغه کسان چې خزي وجنی او یای تهدیدوي دا سمبولیک کارونه دي او غواړي چې میرمنې کار او فعالیت ته پرېنګدي.
دا هغه سمبولیک کارونه دي چې دوی غواړي چې خزه په هغه سیمه کې په هغه ولایت کې او د هیواد په کچه باندې د خپل کار او فعالیت نه پرېږدي. متاسفانه زمونږ په ټولنه کې دا باید ومنو چې داسې خلک شته چې دوی نه غواړي چې ښځې کور نه باندې شي، او د دې ترڅنګ د ښځې استعدادونو او پرمختګ نه یېره دوی لري ځان سره، نو ځکه دا یېره کله ناکله او کله ناکله تعصب او کله ناکله دښمني کله ناکله جهل و نادانی د دې سبب کېږي چې زمونږ خویندې قرباني شي. متاسفانه د ښځو چارو رئیسانې خپل ژوند له لاسه ورکړ خویندو کې. په پولیسو کې چې هم ښځې وي، اول خو دا ډېره بېغیرتي ده. یعنی زمونږ د دو دستور و فرهنگ په اساس باندې کچیرته دوی کوم خزه اختطافی تجاوز ور باندې کوي، دا واقعا ډیر نامردی ده. ځکه چې خزه وصله نه لري، دا غي وصله هغه عفت دی، هغه پاکی دی او توکل په خدای باندې دی چې حتی اقل نور باید ورته غاړه کیږي.
اغلی بارک زی زیاتوی هغه خلک چې دا ډول کړنې تر سره کوي میرمنو ته لا روحي ورکوي. دا وایي کله چې په ما حمله وشوه نو زله قوی شوم،
مګر آیا دوی په دې خشن عمل باندې او غیر انساني عمل باندې آیا د ښځو مبارزه ودرېدله؟ که دوی غواړي یو غږ له منځه ویسي، په دې باندې دوی سر خلاصي چې سل نور غږ به وچتېږي. مګر آیا کوم حمله او پیښه چې په ما باندې وشوله، زه یې ضعیفه کړم که قوي؟ بیرته ودرېدم، بیرته خپل کار ته ادامه ورکوم، بیرته خپل ماغه خبرې وایم، ځکه چې حق د خدای نوم دی. که زه حق دپاره ودرېږم، دا په کار نه دی چې په داسې شکل سره دوی موږ تر حملې لاندې قرار کړي، او زه د خدای نه یېره لرم بنده نه نه. مرګ یو ورځ راځي، توکل مې په خدای، حق نه تېرېږم، وطن نه تېرېږم، خلکو نه تېرېږم.
د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکي مریم زرمتی په وینا، ځینې خلک نه غواړي چې خزي په سیاست کې دخلي وي، نو په دې ډول لسهنه باسي.
که چرته مزین خځه دوی سیاست تراوزی او غوړی سي د نور خځو دی او کو کنه دفاع او دی غوړی پر سفر سي موږ تاسو بعض اوقات د شهیدانو څخه د جینو ناوړه اعمال او ورګرځي او یا هم تاریخواله صورت دي دا د دې د پاره کې د زما په نظر سي اکثرا خځې باید په یو محدوده کې وساتل سي خځو ته د زمينه مساعده نه سي د ټولنې تراوزی د په تصمیم گیری کې شامل نه سي ټول هغه تصمیم گیری نه سي د یو مملکت په سطح باندې باید وی هغه د نارینه او پلاس کې وسی او خځې په آیست نیم وګړي د دې ټولنې د دې توانونه لري چې دوی ووایي چې څه چې بوږ لپاره لازم ده څو غوړو او څه نه غوړو نو د دې لپاره اکثرا کوشش په دې باندې کې په هر لیول کې په ټولنیز لیول کې په سیاسي لیول کې په اقتصادي لیول کې مسې خځې په یو محدوده کې وساتل سي او اکثرا د غوی نه سمبولیکه ګټه واخیستل سي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر قدره یزدان پرست هم وایي سموک په ټولنه کې په خځو په دوه دلیلونو بریدونه کیږي، یو دا چې د خځو فعالیتونه ځینو خلکو ته د منلو وړ نه دي او بل دا چې د خځو لپاره ځانګړی نهاد وجود نه لري چې له خځو ملاتړ وکړي.
متاسفانه اونایی که حال در سیاست حضور دارن آماج حملات زن کشتاری قرار گرفتن.
هغه مېرمنه چې اوس په سیاست کې دی له بعد مرغ برید پرې کیږي او وژل کیږي. زه فکر کوم چې په دوه دلیلونو پر ښځو باندې برید کیږي، یو دا چې ځینو خلکو ته د ښځو فعالیتونه د منلو وړ نه دي او بل دا چې یو ځانګړی نهاد وجود نه لري چې له ښځو سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي ملاتړ وکړي. موږ باید د ښځو د ستونزو د لمنځوړلو په خاطر یو حقوقي نهاد جوړ کړو چې وکولای شي د ښځو مقام په ټولنه کې وساتي
و هم جایگاه و جایداد زنان را در جامعه حراست کنه.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لازادي رادیو نوري. خبرونه په دې برخه کې د ځینو عامو خلکو خبرې اورو چې د ښځو د دې ډول وژنو په اړه څه وایي.
منګه په ټولنه کې په یوې خزې باندې داس یو برید یا داس یو عمل تر سره شي چې وژل شي یا د بین لر شي، نو دا خو معلومداره خبره ده چې په ټولو نجونو باندې تاثیر کوي. شخصا په خپله په ما باندې چې دا د فرخوندې خبره وه او داسې ځینې نورې مسلې چې په موږ په ټولنه کې پیښیږي، نو د ده نه زه خپله شخصا خپله زه ډېره ناراحت کېږم او ډېره خواشینی کېږم د درسه حالت کې.
جنو خصن اگر چې کایو خزه په افغانستان کې د بریټلند راځي او یا مثلا هغه ته کوم امنیتی تهدید دی، دا په اصل کې د ټولو جنو نمائندګي کوي او ټول مېرمنو نمائنده ده. ځکه چې کله چې مثلا موږ خپل رسائن لري او یا هم خپل سره کوم خزه وینو چې دا د تهدید لاندې ده او یا مثلا د هغه ته ډیر نمنی ده، په خپل اصل کې دا موږ ته خپل د آینده او آینه ښکاره کوي. نو ځکه باید دولت د دې په دې برخه کې ځان یو کار وکړي.
دا معلومه خبره ده چې غوی نه غواړي چې خزینه دی په د دولت په برخه کې کارو کې یا د لکور نه بیرون وزي. دی غوی عمومي نظر هم دغه ده چې باید هغه غوای وساتي، باید یې غوی د کور ډوډۍ پخه کې، باید یې غوی هغه کارونه چې د کور دننه دي باید میغونه پاملرنه وکړي، نه دا چې یو ټولنې ته د خدمت جوګه وسیږي او یو ټولنې ته ښېګڼه ورسیږي.
مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مرستیاله ډاکټر سرویا یوسفزی چې 14 کاله کېږي په مختلفو ولایتو کې د میرمنو لپاره کار کوي وایي: زه د خپل کار په جریان کې له هیچا ویره نه لرم، مرګ او ژوند د الله جل جلاله له جانب دی، نو په ډاډه زړه مې خپلو خویندو ته خدمت کوم.
ډیره یاسې وقات شوي یا تصادفونه وقات شوي چې دوی غواړي چې مخکښې ښځې چې په دې وطن کې د ښځو دپاره د پیشرفت دپاره کار کوي هغوی خپل نښه وګرځي او هغه باندې حمله وکړي. دا تقریبا 14 کال دی چې زه فعالیت کوم او کار کوم. هېڅکله زه نه یم ډارېدلې، ځکه چې زه په الله تعالی باندې عقیده لرم، ایمان لرم چې په هغه ورځ څوک پیدا کېږي په هغه ورځ پناه کېږي. او زه د دغسې دهشتګري نه زه نه ویرېږم، ځکه دوی هم دې دپاره دا کار کوي چې د ښځو په منځ کې ډار واچوي او ښځې دې نه وسپموي چې هغوی کار ونه کړي. نو په دې حساب موږ ټول ځان الله تعالی ته سپارلي، هغه پیدا کړي او هغه ساتي.
ته د ژوند د غره چینه، ته د مینې
باغیه تو وگما دے گلابونو تو پیدا نی مانڑے تو پیدا نی مانڑے
درنو اوریدونکو مک ټولو ته لازمه ده چې یو بل ته متقابل احترام ولرو د نارینه او خزینه په نوم یو بل ونه وژنو انسانانو ته د جنسیت لزاوی و نه ګورو بلکې له یو بل سره مینه وکړو او د ژوند له رنګینیو خوند واخلو دولت هم ښایي چې د میرمنو ژوند ته لا ډیر پام وکړي امنیت خوندي کړي او د پرمختګ او ودې لپاره یې په لارو چارو لازم غور وکړي پرونه هم دومروه کا غواړی مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې سوارلس یو ویا هرات کې سلویخ مزار شریف کې 19 جلال آباد کې سلور په خوست او کندوز کې یو تر بیا مو په لویو بخون کې